خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکار
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله چوال په افغانستان کې لوکوچنیانو د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ صندوق یونیسف د خوونې او روزنې مشروای لتیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ډیره افغان کوچنیان خونځوی ته نه دي تللي. جنیټ ویګلر بریتانوي ورسپانې سره مرکه کې ویلي دوی نه پوهیږي هغه خونځي چې تیر کال پرانیستي او سږ کال به بیا هم پرانیستل شي او کنه. نوموړی که څه هم دا نه ده روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لا یې د پرانیستو په اړه هیڅ کوم خبر نشته. یو شمېر ښځو نن په کابل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ. دا اعتراض چې د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا پکې اعتراض کوونکو خوځو د زده کړو او کار د حق غوښتنه کوله. معترضې ښځې وایي دا لاریون د کابل له پولیس سرخ سیمې پیل شو او له شلو ډیرو کسانو پکې ګډون کړی و چې منزل یې د آصف مایل د نجونو ښوونځي مخه وه، خو د دوی په خبره تر منزله ونه رسېده او اعتراض په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضې ښځې د طالبانو لخوا د دوی د یو شمېر معترضو نجونو د نیول کېدو ادعا کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوبو د چارو پوهانه او یو شمېر څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالي تجربه کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر کال کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبو په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. په هر اندازه چې د ځمکې لاندې اوبه مصرفېږي په هماغې اندازه اوبه باید بېرته ځمکې ته جذب شي. له ترکیې د کډوالۍ عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان یې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلي. دې ادارې تیره شپه وویل په وروستو یوه اونۍ کې ټوټل 2048 غیر قانوني کډوال له خپل هیواده ایستلي چې د هغو په منځ کې 1590 تنه یې افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د کډوالۍ د عمومي ادارې له قوله راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر درویشتمه پورې په خپله خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولي. ل امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د دغه هیواد ولسمشر عارف علوي د قانون په ماتولو تورن کړي. د لومړی وزیر سلاکار عطا الله تارړ نن د یو 15 صفحه لیک انزور خپور کړي. په لیک کې راغلي چې د ټاکنو کولو په اړه د ولسمشر عارف علوي لیک د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ګوند بیان ته ورته دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اټومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون وویل د دې بیلاروسي ساري الکساندر لوکاشینکو ډیره موده په خوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اټومي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډي دی. د امریکا په میسي سي پي کې پرون ماښام په توپان کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شوي. د امریکا د عاجلو پیښو اداره وایي چې توپان چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان به تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. د اسرایلو دفاع وزیر یوآ ګالانت له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو غوښتي چې د غذایي سمون لپاره خپل جنجالي پروګرام وځنډوي. دا 12 اونۍ ده چې احتجاج کوونکي اسرایلو کې دغه پروګرام سره د مخالفت د څرګندونو لپاره سړکونو ته راوځي. ګالانت خبرداري ورکړې چې دغه کړکیچ په هیواد کې د ټولنیزې ناقرارۍ لامل شوی او ښایي امنیت یې له ګواښ سره مخ کړي. بنیامین نتنیاهو تر اوسه د دغه احتجاجونو پر وړاندې مقاومت کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شارجه په نړیوال میدان کې پاکستان ته په 2 شلوریزې لوبې کې هم ماتې ورکړه او یو بل تاریخي جوړ کړ. افغانستان په لومړي ځل په کرکټ کې له پاکستان څخه د لوبو یو لړۍ وګټله. د بری شاټ نجیب زدران وه. دا په 3 ورځو کې 2م ځل دی چې افغانستان پاکستان ته ماتې ورکوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
کابل کې د خزو د حکومت یو شمیر فعالانو په نوي تعلیمي کال کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت له خوا د جنود خونځو د بند پاتې کېدو د پریکړې سره په مخالفت کې لاریون کړی دی. د خزو د حکومت دغه فعالانو ویل افغانستان کې د پوهنې د سیاسي کېدو نه ډډه وشي. په موکړی په دې اړه د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ته
د خزو د پالانو یوې ډلې د یکشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د نجونو د ښوونځیو او طالبي موسسو د بندېدو په غبرګون کې یو ځل بیا لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل چې زده کړې د دوی سره کرښه ده او زده کړې حق دی. همداشان دغو ښځو د عدالت او ازادۍ شعارونه هم ورکول. د طالبانو په حکومت کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو له امله انتقادونه کول. کابل کې ځانلاري نوري سلاغه شوه چې طالبانو په دلي وی طالبي کال په پیل کې یو اربې خوځي پانتونه یو د درکاو پر مخ پرانیستي. د نسرین پرامرس په نوم دغه اعتراضي لاریون یو ګلون کوون کې امر کاراکټر ویل چې د ورځې لاس بجې لاریون د پولیسو له سیمې پیل شو او کله چې د دیلسمې امنیتي حوزې د تلاشي زیاته لاریون کوون کې ورسېدل طالبانو یې مخه ونیو او د اعتراض کوونکو سره ناسم چلند څخه کار واخیست او یو شپه اعتراض کوونکي هم ونیولي.
متاسفانه طالبان بسیار برخورد خشین با ما کرد. در آخر بعد از اینکه ارتباطات گرفتن و تماس گرفتن رسانه ها اصلا اونجا حضور نداشت و موترهای اینا آمدن و خانمای معترض را اینا حلقه زدن. یکی تانستن که به یک شکل در کوچه ها فرار بکنن ولی یک جمع زیادی از دخترها فکر کنم دستگیر شدن و دستگیر کردن.
خب قبل که طالبان و امنیتی به سلید و سرده محله در اعتراض کنون که اینجور در نیول و در ادا پر رسانه تا سندی ویلی یاش بیر اینجور امریکا غک سر پا مرکه که در طالبان در حکومت لخوا در خونزه و تعلیمی موسو در بند پاتیگی دو پریکلا دیر خواشینه اون که او بلده او در طالبان در حکومت او وقتا چه پر خپلا پریکلا دی لسر غور
نوی کال تا در طول افغان انجونو پا زرگونه هیلیوی چه در نوی کال پر رسیدو سرسم در دوی پر مخ در خونزه و پهنتونون دروازی بپرانستل شی. خلا بعد مرغه یوزل بیا در طول افغان انجونو هیلی مره شوی در حلکان و تعلیمی کال پیل او در انجونو بیتر امرسانی پوری و زندول شو.
در کابل خار که سو تن زوانانو هم امریکا غک سر پا مرکه که در طالبان حکومت و غختل چه در کان تر څنګه په نوی تعلیمي کال کې د جنو پر مخ هم خوځي او پانتونونه پرانیزي.
نوم یې میر حمزه محمدی دی، کابل ولایت خرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی. واقعا دا د ټولو هیله ده، زما تر ټولو ستره هیله یوه هم دغه ده چې باید زمونږ ټول هیوادوال تعلیم ته لاسرسی ولري، خپل تعلیم او خپل حق ترلاسه کړي. د تعلیم په برخه کې
طالبان د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو خوځي پرانستل او د تیر میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د نجونو پر زده کړو تر امر رسانی پورې بندیز ولګو. تمه کېده چې د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره به د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو دروازې خلاصې کړي، خو تر دا مهاله یې په دې اړه اعلان نه کړ. په افغانستان کې د نجونو خوځو د حکومت په وړاندې طالبانو محدودیتونه په پراخ ډول په کور دننه او بهر د سخت خبرګونو سره مخ شوي او له طالبانو څخه غوښتل شوي چې په خپله پریکړه دی بیا فکر وکړي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ د جمعې په ورځ ناوخته په ویلامي کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو ته په اشاره د نوي تعلیمي کال پیل د افغان نجونو لپاره خوښیدونکی بللې او له طالب چارواکو څخه یې غوښتي چې په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې د تیرو 1550 ورځو راپدې خو نجونو تحصیل څخه محرومی دي او په خبره طالبان او افغانستان د نړۍ په وزیدي هیواد بدل کړي چې جوړی پکې له منځنۍ زده کړو منع شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خبرونو ته دوام ورکوي.
سره له دې چې طالبان حکومت په افغان جنو او میرمنو د محدودیتونو له امله د نړیوال فشارونو سره مخ دي، د طالبانو یو چارواکي ویلي هڅه کوي چې په بهر کې د افغانستان د ډیرو ډیپلوماټیکو استازولیو کنټرول ترلاسه کړي. طالبان وايي غواړي له دې نړۍ سره خې اړیکې ولري او په تعامل سره په مخ ولاړ شي. خو نړۍ د میرمنو د تعلیم او کار په ګډون د طالبان نه یو لړ مهمې غوښتنې لري. په مکړه دی رپورټ سره
د طالبانو یو وایند ویل دي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د ډیرو سفارتونو مسولیت واخلي. زبی الله مجاهد په یو ویډیوي پیغام کې ویل دي چې د هغوی حکومت لږ تر لږه څوار لس هیوادونو ته ډیپلوماټان استولي او هڅې روان دي چې د نورو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مسولیت هم واخیستل شي. مجاهد زیاته کړې ده چې د پخواني حکومت ډیپلوماټان هم په کابل کې د هغوی د بهرنۍ چارو له وزارت سره په همغږي خپل کارونه ته دوام ورکوي. د طالب چارواکي زیاته کړې چې د هغوی حکومت ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او نورو عربي او افریقایي هیوادونو ته ډیپلوماټان استولې دي. او د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سفارتونو سپارل طالبانو ته رسمیت نه وربخي.
طالبان نه باید خپل فکر ته تغییر ورکړي او نړیوال غوښتنې دی ومني. کوم سفارتونه نمایندګیان چې طالبان تور سپارل شوي دي دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري، ځکه دا هغه سفارتونه دي چې یا ګاونډي هیوادونه دي، هلته افغانان اوسیږي او دوی کاروبار لري او روابط لري.
طالبان په داسې حال کې د سفارتونو د کنټرول د ترلاسه کېدو هڅه کوي چې یا د ډلې پر افغان نجونو او میرمنو د کار او تحصیل محدودیتونه لیر کړي او نړۍ له دې کبله پر طالبانو فشارونه زیات کړي دي. یو شمیر میرمنو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ.
جمعی از جنبش های اعتراضی زنان خواستم که با شروع شدن سال تعلیمی جدید، در حالی که بار دیگر در مکاتب برای دختران بالاتر از سن در افغانستان مسدود هست و همچنان دختران دانشجو در افغانستان اجازه تحصیل را ندارند، بنان خواستم که یک بار دیگر به جاده ها بریزیم و حق انسانی و اسلامی خود را دادخواهی بکنیم.
دغه مرمنش میچی ترشلو تنو لگو پریږدئ چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي او تحصیل زموږ سور خط دی شعارونه ورکول. ویل کېږي چې طالبانو د دغو میرمنو د اعتراض مخه ونیوله او یو شمېر معترضین یې ونیولې.
ما تقاضا داریم که از طالبان ما را در سنهای بالا هم بانند و اگر ما را نمانند سنف 7 تا سنف 12 را تحصیلات خود را ادامه دهیم، آینده ما یک قدر سالی که ما 6 سال را خواندیم حیف می شود.
حقوق زن مرد یکی هست، ما را حق داریم که تحصیل کنیم، درس بخوانیم. ما آینده نامعلوم داریم، آینده زنا بیخی نامعلوم است چون که تحصیل نمی کنند، درس نمی خوانند.
در 2018 کال پاگست میاش که وقت تل رسید و روسته طالبانو در منزلاری حکومت ولی جمنه وکره خو روسته سخت محدودیتونه ولگول او داس اقداماتی وکره چه در خلق و ازاده محدودی کره. پا ملگرو ملتونه که افغانستان د دایمي اساس ولې سرپرست نصیر احمد فائق امریکا غږ سره په خپل وروستي مرکه کې ویلي هغه ژمنې چې طالبانو د خپل چلند بدلیدو په اړه د دوه هېد خبرو پر مهال نړیوالې ټولنې سره کړې وي ټولې وخت د دوی له رسیدو وروسته برعکس ثابت شوې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د مارچ په 15مه ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي په بهرنیو ملکونو کې د افغانستان د ډیرو سفارتونو مسولیت واخلي. د سفارتونو د مسولیتونو اخیستل د افغانستان او طالبانو د سربرست حکومت تر وانه ستونزو د حل سبب کېدی شي. دغه مسله د نړیوال حقوقو او سیاسي چارو کارپو عزیز مارش سره زموږ همکاري زیبا خادم راسپړلې ده. تاسو دغه مرکه دراوړو
مارس محترم په دې شروع کې زما سوال دا دی چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مارچ په 15مه ویل دي چې اسلامي امارات څوارلس هیوادونو د ډیپلوماټان استولی دي او وی هڅه روان دي چې د نورو ډیپلوماټیکو ماموریتونو مسولیت هم واخلي. نو کله طالبانو د سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د یو سلو درې نوي ملکونو سره تعامل ولري، یعنی د سفارتونو مسولیت ورته وسپارل شي چې په رسمیت نیوی پیژندل شوی، دا به د طالبانو واکداری ته څه فایده وکړي؟
بنیادی په اومی کچه اصول پر بنیاد کومه ګټه نه لري، اما نسبی یو اعتبار ورکول هویت ته دې ګټه کوي چې یو دوام تر حدود پر انزوا مطلق نه افغانستان او باسي درم ملت د افغانستان ته یو څه امیدواري او هیله پیدا کیږي چې حداقل یو څه هیوادونه سره په اړیکه نیول کېدای شي. لدای چې بیا هیوادونه دې ته لاګیو کې د نړیوال مرستې سره ټول کې یا که څنګه پیښه شي دې کولای چې کوم سفر وکړي یا بیا خپل هیوادو سره په ناروغي چاره کې نور چاره کې اړیکه ونیسي. او بل درم څه اخري ورسته فائدہ دا هم کېدای شي چې په دې اصول په همدغه حالت اسلامي کې نور هیوادونه هم تشویق شي چې ډیپلوماټیک اړیکې
صحیح ډیر مننه. مجاهد صاحب دام ویلی دی چې د دوی حکومت ایران، پاکستان، ترکیه، روسیه، چین، قزاقستان او نور عربي او افریقایي هیوادونو ته ډیپلوماټان سوال دي او سکه چې دا ډیپلوماټیک ارتباطات د نور هیوادونو سره برقرار شي. په دغه سره ارتباطات باندې بل سوال ده چې ولسه غټه فائدہ سره سيږي؟
ولسه فائدہ دا ده دغه هیوادونه کولای شي مثلا خپل امبراسي او افغانستان سره سوداګري چارې مختبوږي.
ښه،
ولسه افغانستان کولای شي هیوادونه چې نيزه واخلي سفر نو کې کچيري کوم څوزه دي ناروغي ولري.
ښه،
او په زمن کې ځوانان هم کولای شي کوم بورسیا به تور کړي هغه واپس کولای شي سفر وکړي. په کوم کچه په اقتصادي ستونزو کې یو هیله مندي ولسه پیدا کېدای شي، بل ولس کولای شي او څه اعتبار په طالبان هم پیدا کړي چې د اقل دي یو څو هیوادونو تقریبا اړیکې سره کړي دي یا غیر مستقیمې پرسته ځانلره.
نو اوس طالبان په دغه یو حالت کې هڅه کوي چې سفارتونه او قونسلګری ورته وسپارل شي چې دا ټول نړۍ ته نه غواړي چې د جنکو خونځي خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي، خزو ته د کار اجازه ورکړي. مګر هغه د معلوميږي چې د حمل په اوله کله چې مکتبونه خلاص شو د جنکو د مکتبونو خبرونه شو، جنکو مکتبونه بندي، خزو اوس هم کارتن شي ته اجازه نه دا ورکړ شي، پونتونو ته نشي ته اجازه نه دا ورکړ شي. او د ملګرو ملتونو سازمان په دینی وی تعلیمي کال کې چې ویل دل شي جنکۍ اوس محروم دي، بیا یې خواسته کو چې باید جنکۍ مکتب ته لاشي. کداغه حالت هم د سروان وی او ایس فشار په طالبانو باندې تاثیر نه کوي، دوی په خپل خبري ولاړ وي او تر اخره پوري سرسودي دغه ونه شي. څه فکر کوي د حالت څنګه باید بدل شي؟ دې کومه چاره شته؟
ګوره په لومړي سر کې باید دا سم الله نه ده، په دې باندې طالبان خوشحالي کې اکتفاق کوي چې غیر مستقیم یا نه پر رسمیت پیژندلو حالات کې یا نه اعلان شوي حالات کې دوی ته یو ډیپلومات دوه ډیپلومات ورکوي. دوی باید عمومي اصول د نړیوالو ته ځان عیار کړي که رښتیا په دې خوشحالي کې لار ورته خلاصه ده. دوی کولای شي چې لکه اووه پنځوس اسلامي هیوادونه یا د نور نړۍ هیوادونه څنګه چلند کوي دوی هم معیاري چلند وکړي، معیاري حکومت جوړ کړي. په اوس وزاره وو په دې باندې ډیپلوماسي نه کېږي او نه حکومت مخته ځي. راغو دې خبره ته مثلا خپله منشي عمومي د ملګرو ملتو خپله ووازي وویلي لکه طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي موږ دوی استازي چوکۍ ورکړو طالبانو ته. دا ګوره ډېر غټ امتیاز غټ خبر ده، چې په واضح توګه دوه هفتې مخکې اندازه خبر ده. نو که طالبان په رښتیا غواړي چې ملګرو ملتو سازمان په رښتیا کې اصول درې نه هیوادونه غړي لري اړیکې جوړې شي او حتی برادر ته خلاص شي، نو دوی باید لومړی قدم کې حداقل که نه شي کولای دا توسعه ورته کوم چې دوی دي یو د دان یو زربازل او تاریخ وټاکي، چې دا انجلۍ کانه به روی تکلیف تم ده، کورنۍ به کډوالۍ تم نه اړکیږي، نړیوال به هم مخ نه تیاړي خپل اړیکه به وسط له طالبانو سره. او په زمن کې دغه مسئول وزیران به هم تر هغه پورې واته وسیته چمتواله سي چې کله چې کله دوی له دندې لرې کړي.
ډیره مننه تاسو نه عزیز واري صاحب کور دی دا کومه
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې. خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اولیدونکو ته په پښتو او دري ژبو د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنو په زده کړو د بندیز نه وروسته وی افغان خوونکې محبوبه اکبر په آنلاین توګه د ساينسي مزامینو د تدریس لړۍ پیل کړې ده. میرمن اکبر وايي طالبانو په نړیوالي ټولنې د فشار راوړلو او د دوی پرسمیت پیژندلو په مخه د جنو او میرمنو په زده کړو بندیز لګولې. نور تفصيل په دې رپورت کې.
ل پیندسو زیات ورځو وشو چې په افغانستان کې جنو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري، خو یو شمېر استادانو په آنلاین توګه زده کوونکو ته د تدریس لړۍ پیل کړې ده. محبوبه اکبر ایولو هغه استادان ده چې لتیرو اتومي شراهي سي په ډیرو لږو امکاناتو په آنلاین توګه د ساينسي مزامینو تدریس پیل کړی دی.
ازمو د یوټیوب دی چینل د جوړېدو یا د پیل کېدو یو لامل هم همدا و چې افغان انجینر له ځان څخه پاتې شول. که څه هم د زپوی کما چې دا د ټول افغانستان لپاره وقان سخته ده چې هر افغان انجینر د لپاره موږ دا ویډیوګانې تر کوی پر ورسو، خو موږ هڅه وکړه تر هغه خپل وسط وان پوری هڅه وکړو چې د هغو انجینر لپاره چې دوی د انټرنیټ اسانتیاوي او یا هم د یو موبایل او یا کمپیوټر کڅه د دوی او کڅه هم د دوی کورنۍ وي د هغه امکانات ولري، نو اقلا د هغو انجونو لپاره هم موږ یو د خدمت جوګه وګرځو تر څو هغه درد چې افغان انجونې نن زغمي دا درد د دوی سره نیمایي کړو.
د زده کوونکو ترڅنګ د ښوونکو هم د انجونو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
نو کله چې یو زده کوونکی د درسونو څخه په دومره لوی فاصله باندې لري پاتې کیږي، هغه حتمان هغه زده کړې موضوعات یا هم هیروي، ځکه دا د ښوونکو د روزنې په هان وایي چې دوی د دوی ته ډیره پته یعنی اغیزه لري په هغه باندې.
نه یوازې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بلکې پر میرمنو په ګڼو برخو کې محدودیتونه لګول شوې دي. طالبان دلیل زینستون زیګنی خو میرمن وایي دا لټولنې څخه د میرمنو حذف کول دي.
متاسفانه د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی، او همدارنګه دوی هر ورځ خپل انساني او خپل اسلامي حق او حقوق چې خدای پاک ورته ورکړي دي، لکه زده کړه، کار او ژوند کول، دا هر سنه دا ورځ په ورځ محروم کیږي. او دوی وقان کچیرته دا وضعیت همداسې دوام ولري، نو موږ باید افغان میرمنې باید په صفر کې حساب کوو، باید په نشت کې حساب کوو، یعنی داسې افغان میرمنې باید موږ تاسو په افغانستان کې ونه لرو چې هغه سبا د افغان ټولنې لپاره یو مثبت او یو ګټور خزینه یا میرمن حساب شي.
میرمن اکبر وایي طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولې دي.
چې افغان میرمنې په هر برخه کې دوی وروزل شوي او دوی خپل اعظمي حد استعدادونو ته ورسېدلي دي، ښې لاسته راوړنې درلودلې، نو همدا متاسفانه اسلامي امارات نشي زغملی، نو ځکه دوی فکر کوم چې دا کار نکوي. او بل اړخ به یې همدا وي چې دوی غواړي چې افغان میرمن لکه په اصطلاح موږ تاسو وایو چې د ښو ګوتې څخه نیولې دي، نو افغان میرمنې اسلامي امارات لکه ښو ګوتې داسې یو حیثیت لري، نو ځکه دوی په افغان میرمنو باندې خوانځي او پانتونونه او حتی د کار کولو حق یا زمينه ورته باندې کړی دی تر څو په نړیوالو باندې فشار راوړي چې دوی په رسمیت وپیژني.
د نجونو د زده کړو له مخنیوي سره په مخالفت کې د طالبانو ځینې مشان هم کړه ناکله غږ اوچتوي، خو شنن کې وایي چې پریکړه په کندهار کې د طالبانو مشر کوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا روان کال په اوکران باندې د روسي د بشپړ ارغل د پیل کېدونه را په دې خوا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې د بشري حقوقونو په سیستماتیکو سرغړونو باندې رڼا اچوي، او د اوکران په خلاف د خپل بې رحمه جنگ د برخې په حیث د روسي د فدراسیون لخوا د بینالمللي بشري قانون نه سرغړونه کوي. په جنیو کې د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا پخوانی سفیر کیت هارپر انه ویلې په دې کې غلطي نشته، عام قتل لیوی خوانه وو. د ملګرو ملتونو لخوا د لوړې سطحې د غونډې کنټرولونکي انه ویلې د اوکران په خلاف د روسي د ارغل په علت د بشري حقوقونه سرغړونه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لندا تامس ګرینفیلد ویلي امریکا په دې عقیده ده روسي قواوې په اوکراین کې د بشریت په خلاف د جنایتونو مرتکب شوې دي. شواهد فشار راوړونکي دي. د اوکران په باره کې د تحقیقات مستقل بین المللي کمیسیون او په اوکران کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارنې کمیسیون پراخه عام قتلونه او د روسي قواو لخوا نورې سرغړونې مستند کړي دي. بې ځنډه اعدامونه، بېل محاکمې توقف کول، شکنجه ورکول، بې فتح کول او په جنس باندې ولاړ د تاوتریخوالي نور ډولونه او جنسي تاوتریخوالي او موږ نه پوهیږو ښځې ماشومان د پاخه عمر کسان معلول کسان او نورې څنګ ته شوې ډلې دغو حملو ته ډېر حساس دي. باوري رپورټونه څرګندوي روسي چارواکي انتقال بیا زده کړه کول منل یا د زرګونو ماشومان روزل ارکسترا کوي. ځینې دغه ماشومان د دغه جنگ په وخت کې اعتماد شوي وو او سفیر تامس ګرینفیلد ویلي ځینې لا پخوا د روغتیا د جدي ضرورت لپاره په موسسو کې ژوند کوي. په ډېرو مواردو کې مور او پلار ماشومان هغو موسسو ته استوي چې د فکر کوي د خپل ماشوم د ژغورلو لپاره د اوړي کمپونه وو، مګر د خپلو ماشومانو سره تماس کول او یوځای کول یې رد کړل. نو په نورو مواردو کې مور او پلار د روسي کمپونو ته خپل اولادونه نه استوي او د روسي ژغورګر چارواکي په هر صورت د دوی نمونه ثبتوي. او راځي چې په دې برخه کې څرګند ووسو دا د عملیاتو څنګه نه ده. موږ شواهد لرو چې جمهور رئیس پوتین او کرملین په دې کوشش کې په فعاله توګه بوخت دي چې د اوکراین هویت د دوی تاریخ او د دوی راتلونکي رد او وځپي. مګر اوس د اوکراین خلک سولې ته کلک ضرورت لري، لکه څنګه چې جمهور رئیس بایدن په دې هفته کې کیف ته د خپل سفر په وخت کې ویل پوتین دغه جنگ انتخاب کړی دی. هر ورځ دغه جنگ دوام لري، دا د انتخاب دی. جمهور رئیس پوتین ته زموږ پیغام دا دی دغه جنگ پای ته ورسوي، خپل د بې رحمۍ مبارزه پای ته ورسوي، د اوکراین او نړۍ په باره کې د خپلو قواوو د کړاو ګاللو کار پای ته ورسوي. سفیر تامس ګرینفیلد ویلي او موږ ټول باید د بشري حقوقو د ناروا سرغړونو په وخت کې د حساب کتاب د ورکول لپاره ودرېږو. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کړ.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.